دا سي اسناد لري چې خېد حکومت د مخالفینو اعلامیې په کابل کې جوړیږي او خبرېږي نو حکومت ته دې وړاندې کوي یا هم حکومت باید ورڅخه پوښتنه وکړي. پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی مرالی بشیر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرچکی، ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې اداري فساد د زغملو وړ نه دی او عاملین باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپیژندل سي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو له دوام څخه اندېښنه وښوده او کیف وای په تیرو 24 ساعتونو کې پر اوربند سربیره چې پر نافذ اوکراینی ځواکونه تر 130 بریدونو لاندې راغلي دي. د خبرونو تفصیل، ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې اداري فساد د زغمل وړ نه دی او عاملین باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپیژندل سي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې تیر ماښام د ترانسپورت وزارت له چارواکو او همدارنګه د یو شمیر ترانسپورټي شرکتونو له مسؤلینو سره د کتنې پر مهال وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره سوی خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دغه کتنه کې د ترانسپورټي شرکتونو چارواکو په مربوطو ادارو کې د فساد او همدارنګه په لویو لارو کې په ناقانونه توګه د پیسو اخستلو له امله خپل ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي. اعلامیه زیاته وی چې ولسمشر غنی د ترانسپورت وزارت ته دنده سپارلې چې د ترانسپورټي شرکتونو د دغو ستونزو د هواري او همدارنګه په دې اداره کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره یو مشخصه طرحه برابره کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اردن له باچا دوهم عبدالله سره د تلیفوني خبرو پر مهال د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان او نور اسلامي هیوادونه باید د تروریزم پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او د اسلامي هیوادونو علما باید د اسلام اصلي انزور ته انعکاس ورکړي ترڅو د تروریزم پر ضد دا مبارزه ښې پایلې ولري. په یو بل غونډه کې د هیواد ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. په دې کتنه کې چې له غرمې وروسته په ارکی وسو دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او سیمې د وضعیت او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړې. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو له دوام څخه اندېښنه وښوده. نوموړي دغه اندېښنه نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې څرګنده کړه. د هیواد په بیلابیلو برخو کې نامنی دي، خلک اندېښمن دي. انشاءالله چې د ملي وحدت حکومت په هڅو موږ وتوانېږو چې سوله ټینګه کړو. تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي ته دنده سپارلې وه چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ختیځ ولایتونو ته د امنیتي ستونزو د څېړنې لپاره سفر وکړي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. کیف وای په تیرو 24 ساعتونو کې پر اوربند سربیره چې پروند نافذ سو اوکراینی ځواکونه 130 ځله د روسي په لوه جلاغشتونکو تر برید لاندې راغلي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن نن ویلي اوکراین په بشپړه توګه اوربند مراد کوي، خو د په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې پر جلاغشتونکو تور پورې کړ چې د توپونو او ګراد توغندیو په وسیله پر اوکراینی ځواکونو حمله کوي. رویټرز خبري اجانس د اوکراین د پوځ د ویاند لخلې وایي له هغه وروسته چې اوربند نافذ شوی دی د اوکراین 15 پوځیان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د امنیت او دفاع شورا وایند الکساندر لیسینکو وایي د مرکزی اروپا د ځایي وخت سره سم تر 12 بجو پورې نن د فروری په 14 وسلوالو جنګیالیو د تروریزم ضد ځواکونو پر پوستو لږ تر لږه 129 حمله کړې دي. دواړو کیف او جلاغشتونکو ویلي دوی به د جبهې له لومړۍ کرښې د دوامداره حملو له کبله خپلې درنې وسلې نه لرې کوي. د مستر پودوای په لیبیا کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر مرکزونو هوایي بمباری کړی ده. دا بمباری له هغه وروسته وسو چې د دې سخت دریځ ډلې لخوا د یوشتو مصري ایسویانو د سر پرې کولو ویډیو خپره شو. د پودیو وایاند نن ویل چې دغه هوایي حمله د اسلامي دولت ډلې د روزنې ځایونه او د وسلو زیرمې په نقشه کړی دي. د وایاند په وینا د حمله د ایسویانو د وژنې د غشت اخیستلو په مقصد کیږي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي ویلي هواد یې دا حق لري چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د مصري ایسویانو د سر پرې کولو مسلې ته مناسب جواب وایي. دغه ایسویان لیبیا ته د کار لپاره تللي وو چې هلته په دسمبر او جنوري میاشت کې په دوو بریدونو کې تښتول شوي وو. چین له ایران څخه غوښتنه کړې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو سترو هیوادونو سره موافقه وکړي ترڅو تهران خپل اقتصادي ودې ته پام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې پرون تهران ته د خپل سفر پر مهال وویل موږ باور لرو دا خبرې خپلې آخري مرحلې ته رسېدلې دي. دا زموږ لپاره مهمه ده چې خپل اعتماد پیاوړی کړو، له یو بل سره خبرې وکړو، پر ستونزو برلاسی ومومو، تر خنډونو ټوپ کړو او په دې آخري مرحله کې له ناکامۍ څخه ډډه وکړو. ټاکل سوی د ایران او د نړۍ قدرتونه به د موافقې پر چوکاټ د مارچ په میاشت کې توافق ته ورسېږي او د جون په 1 به بشپړه موافقه لاسلیک کړي.
ازادي راډیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پینده چپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د یو شمیر جهادي مشرانو هغه ادا بې ځای وبلل چې وایي په نوي حکومت کې مجاهدینو ته کمه ونډه ورکړل شوې ده. عبدالله وایي د جهادي مشرانو دا ډول څرګندونې د افغانستان د راتلونکي په تاوان دي.
به این مفکوره هم معتقد نیستم که اگر ما وزیر بودم، اگر ما رئیس بودم، جهاد قدردانی شده، اگر باز نبودم مشکلات است.
خوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف د دې مسلې ترڅنګ د غراز ادا کړی چې د افغانستان د دولت د مخالفینو اعلامیه په وزیر اکبر خان کې ترتیب او خپریږي. افغان چارواکي دغه ادا په اړه خبرو کولو ډډه کوي. خصوصي کارپوهان بیا وایي
وخت چې وزیر اکبر خان مخالف د دولت د افغانستان د ځان نشریږي او د سند لري، نو سند ول کور کې صدره
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري چې تیر شپه ساور کړې و نن په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. سیمه ای چارواکي وایي نوموړی په یو 14 کې لټپ کېدو وروسته یو اونۍ په کابل کې بستر وخو لوړ پوړو چارواکو د علاج لپاره هیڅ توجه نه کړه.
زمنګ د محترم مشران نج په کابل کې حضور لري، زه ورنه جدا ګلمنم او زه خفایم چې زمنګ د دې بیبي د پاره چې یو جمعه الته بستر و د ښه علاج ښه شرایط برابر نه کړل.
د ښځو د حقونو فعالان بیا له حکومت غواړي چې عاملین د پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
دښمنای مردم افغانستان نه میخواهند که صدای زن افغانستان بلند شود.
په سیمه ایزو او نړیوال موضوعاتو کې د ایران د اټومي لانجې د هواري د روانو هڅو او د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو د تیزیدو له حاله مخبرو. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هغه انتقادونه بې ځای وبلل چې ګواکې په نوي حکومت کې مجاهدین څنډه ته شوي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په لومړنۍ غونډه کې وویل چې د افغانستان د جهاد ارزښتونه به په هیڅ ډول د کوم چا یا ډلې تر پښو لاندې نه شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پرون وویل چې له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لرې کول د افغانستان ثبات ته زیان رسولی شي. له سیاف مخکې بل جهادي مشر اسماعیل خان هم ورته څرګندونې کړې وې. د موضوع په اړه له کابل یوسف خان زدران رپورټ لري.
د پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا تر پرله پسې ګواښونکي وینا وروسته چې ګویا نوی افغان حکومت مجاهدین نادیده نیولي، د افغان حکومت اجرایه رئیس ته تاړ کړ چې په دې اړه خپل موقف بیان کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په لومړۍ غونډه کې د پخوانیو جهادي قمندانانو هغه خبرې بې ځایه وبللې چې ګویا نوی افغان حکومت مجاهدین څنډې ته کړي دي. نوموړی جهاد د افغانانو ګډ ویاړ بولي او د پخوانیو جهادي قمندانانو څرګندونې د افغانستان د راتلونکي په توان ګڼي. ښاغلی عبدالله وایي هیله من دی چې جهادي مشران دا شان خبرو ته لمن ونه وهي.
په دې اړه ځینې برداشتونه موجود دي، خو افغانانو ته زما پیغام د ملي وحدت د تامین پیغام دی او همدا د شهیدانو او خلکو ارمان دی. زه په دې باور هم نه یم چې که وزیر یا رئیس هم د جهاد قدر کیږي او کنه ستونزې پیدا کیږي. موږ به په هیڅ ډول شرایطو کې د شخصي غوښتنو او ارزوګانو قرباني نه شو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پخواني جهادي مشرانو اسماعیل خان او عبدالرب رسول سیاف په دې اړه اندېښنې ښودلې چې په نوي افغان حکومت کې مجاهدین له سیاسي صحنې څخه لرې شوي دي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د دولتي چارواکو او پخوانیو مجاهدینو ترمنځ د څرګندونو دا ډول تبادله د طالبانو لپاره د مداخلې فرصت بولي. افغان څېړونکي هارون میر ازادي راډیو ته وویل د حکومت په داخل کې د اپوزیسیون جوړېدلو د هڅو باید مخنیوی وشي ترڅو بحران رامنځته نشي.
اوس مهال د ملي وحدت حکومت د طالبانو غوندې د غټې کتلې سره په جنگ لګیا دی. نو د هر ډول اپوزیسیون چې کولای شي د سیستم په داخل کې حکومت جوړولی شي باید مخنیوی وشي، او نه باید هغه کسان چې د دې نظام څخه خفه دي د دې حکومت په وړاندې ودرېږي. د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د مجاهدینو له بېلابېلو پېژندل شوو کسانو لخوا د حکومت په جوړښت او په هغې کې د دوی د کمې ونډې له کبله اندېښنې ښودل شوي او په دې اړه انتقادونه شوي دي. له دې سره یو شمېر افغان کارپوهان وړاندیز کوي د ملي وحدت حکومت مشران چې خلکو ته یې د خدمت ژمنې ورکړي باید د ډلو ټپلو تر اغېز لاندې رانه شي. دوی وایي د هېواد د پرمختګ او د چارواکو د ګمارنې لپاره د شایسته سالارۍ، تحصیل، کاري تجربو او وړ کسانو ته پاملرنه وشي، نه دا چې هغه معیارونو ته پام وشي کوم چې ځینې خلک یې د شخصي ګټو لپاره مهم بولي.
و مردل چې د افغانستان ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه انتقادونه بې ځایه وبلل چې وایي په نوي حکومت کې مجاهدین څنډې ته شوي دي. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پرون له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلې د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې په نوي حکومت کې مجاهدینو ته کمه ونډه ورکړل شوې ده، او که چیرې دغه ونډه زیاته نه شي په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ نه شي. دغه راز خاغلی سیاف د دې څرګندونو تر څنګ وویل چې داسې اسناد لري چې د ملا عمر په نامه بیانې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې جوړیږي. افغان حکومتي چارواکو تر اوسه د خاغلی سیاف د دې څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه کړې، خو سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف داسې اسناد ولري چې وښیي د حکومت د مخالفینو اعلامیې په کابل کې جوړیږي او خپرېږي، نو باید هغه حکومت سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات د قسیم سولمل په راپور کې.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حکومت ته نږدې شخصیت دی، او که چیرې په کابل کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په نامه د بیانیو د خپرېدو په اړه اسناد ولري نو حکومت ته دې وسپاري. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي د دوشنبه په ورځ لازادي رډیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل
وخت چې وزیر اکبر خان مخالف د دولت د افغانستان د داسې نشریږي د سند لري، نو سند یې ولې کور کې ساتلی؟ ولې دې امنیت ته نه ورکوي؟ دی خو په حکومت کې، په دولت کې، په ټولو شاعرو کې شامل یو سړی دی.
خو ښاغلی صفی وایي چې له اسنادو پرته دا ډول خبرې یوازې ادعا بلل کېږي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یک شنبه پورس په هغه غونډه کې چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت جوړه سوې وه وویل کومې بیانیې چې د ملا عمر په نامه خپرېږي هغه د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې جوړېږي. شاید برای شما بالکل غریب و عجیب معلوم شد. شغل سیاف وای شای تاسو عجیب معلوم سی، خدای واقعیت دی او که څوک غواړي نو اسناد وړاندې کولای سم. کومې بیانیې چې د ملا عمر په نامه په بیلابیلو مناسبتونو چاپیږي او خبریږي د کابل په وزیر اکبر خان کې لیکل کیږي. شغل سیاف که څه هم د چانوم یاد نه کړ، خو ویل چې په حکومت کې جاسوسانو ځای نیولې دی. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر هم په دې نظر دی چې که په دومره وضاحت سره داسې مرکزونه موجود وای نو حکومت به یې په اړه اقدام کړی و.
تر اوسه پورې د استخباراتي شبکو معلومات چې په دې برخه کې وای نو خو ډېر مشکل نه ده. یعنی ځینې داسې ګمانونه کېږي چې په داخل کې د مخالفینو ځینې شبکې فعالې دي، لیکن په دې شکل نه کچدا دوی په خپل مان کې د وبل د منافذي تامین د لپاره سره تبلیغوي دا ماته پروپاګاندا لیدای.
و موږ غوښتل د شغلی سیاف د دې څرګندونو په اړه د افغانستان د حکومت نظر هم واخلو، خو حکومتي مسولینو له څه ویلو ډډه وکړه. عبدالرب رسول سیاف چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د ولسی جرګې غړی و تل د حکومت د مخالفینو په وړاندې توندې څرګندونې کړې دي. خو دا لومړی ځل دی چې په حکومت کې د جاسوسانو د موجودیت او په کابل کې د مخالفینو له لورې د بیانیو د خبرولو په اړه خبرې کوي. جنگ سالاران
مگر محصول شده ماندیم هم شما
داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریش را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن طرفدار
وقتونه او د څیرو بدلون
هغه هم کولش دی او کسانو نفوذ د کنټرول باندې راول یا قانونی که
په دې اړه تحقیقاتی راپور دوشنبه د سهار په اته نیمو او نهه نیمو او سه شنبه په لس نیمو او یولس نیمو بجو لا ازادي راديو.
که په دې اړه تحقیقاتي راپور مو نن نوي اوریدلی کولی شئ چې سبا یې بیا واورئ په 10:30 پښتو خپرېږي او په 11:30 هم په دري. د ننګرهار ولایت شورا غړي انګیزه شینواري چې تیر شپه سا ورکړې و نن په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شوه. سیمه ایز چارواکي وایي نوموړي په یوې 14 کې لټپې کېدو وروسته یوه اونۍ په کابل کې بستر وخو لوړ پوړو چارواکو د علاج لپاره هیڅ توجه ونه کړه. شاه محمود شینواري پرې راپور لري.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل انګیزه شینواري چې په 14 کې ټپي شوی و د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې تر یوې اونۍ بستر وروسته تیر شپه سا ورکړه. د انګیزه شینواري جسد دوشمه پورې ننګرهار ته انتقال شو. بیا د جلال آباد خار اړوند په شیرزي لوبغالي کې د ننګرهار سرپرست والی مولوي عطاولالدین لخوا د جنازې لمونځ ادا شو. په دې مراسمو کې د ننګرهار سرپرست والی مولوي عطاولالدین او دولتي شورا غړو په خپلو خبرو کې د انګیزه شینواري پر مړینه ژوره خواشیني وښوده او په خبره د انګیزه شینواري د مړینې لامل د مرکزي چارواکو بې غوري ده.
د انګیزی د شهادت او د وژنې انګیزه او علت دغه صداقت، دغه ایمانداری، دغه جرأت، دغه د خپلو خلکو او وطن سره محبت او دغه هغه ارادي وي چې د دې مملکت او د خلکو د رفاه، د امن، سلامتیا او ثبات د پاره لرلې. او د وزیران نه زموږ د محترم مشران نه چې په کابل کې حضور لري زه ورنه جدا ګیله من یم او زه خفه یم چې زمنګ د دې بیبي د پاره چې یو جمعه الته بستر و د ښه علاج ښه شرایط برابر نکړل.
دو وخت مو له پښتنه جدن منګه ټوله ولایتي شورا د ولسونو په نمائندګۍ ته جدي خفه یو. یا د دې شهید ګناه پښتون ولیوا چې پښتنه و.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیح الله زمری چې له لومړیونه انګیزه شینواري سره په کابل کې د پیواز په توګه دیره وو ویل چې د ولسمشر اجرایوي رئیس او د ځینو نورو چارواکو بېغوري د انګیزه شینواري د مړینې لامل شو.
خو په تاسف سره وایم او ډیر په تاسف سره وایم چې موږ خپل هغه شته امکانات چې په کار واچو چې ولسمشر هم په جریان کې که لوی درستیز د افغانستان هم په جریان کې که همداشان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر موږ په جریان کې که او د ملي امنیت لوی رئیس انجینر نبیل موږ په جریان که دوی په تاسف سره وایم چې دوی موږ سره دوه ګونې درې ګونې او بې تفاوت چلند وکړو چې یو افغان سره یو خور سره یو میرمنې سره څوک دغسې چلند نه کوي چې د دې ضرورت او دا توان په دې حکومت کې او په دې سیاسي نظام کې وجود درلود او شتون یې درلود چې د بګرام ته انتقال کړی وی یا هندوستان ته انتقال کړی وی د دې د تداوی په حق لکه بې تفاوت پاتې شو.
انګیزه شینواري د تېرې سه شنبې په ورځ په جلال آباد کې د هغې مقناطیسي میندې چاودنې له امله چې په موټر یې نښلول شوی و لومړی ټپي او تېره شپه یې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې تر یوې اونۍ بستر وروسته سا ورکړه. چې نن د دوشنبه پورې د جلال آباد ښار اړوند د پوهنتون شفخانې شاته په یوه هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ښځو د حقوقو فعالان بیا له حکومت غواړي چې عاملین د پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې پر افغان خزینه فعالانو باندې دا ډول مرګونی حمله به د دوی پر فعالیتونو ناوړه اغیز وکړي. تفصیل د ناجیه صفی پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د ولایتي شورا پر غړي انګیزې شینواري باندې د حمله په غندلو سره وایي چې افغان حکومت باید د دې پیښې عاملین مشخص او مجازات کړي. د بشري حقوقو د کمیسیون یوې استازي لطیفې سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې په فعالو ښځو باندې حمله په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د هغوی پر کړنو منفي اغیز کوي.
دا ډول پیښې د دې سبب کیږي چې ښځینه فعالینې له فعالیتونو شاته پاتې سي. دا پیښه موږ ته د اندېښنې وړ ده او باید چې په دې برخه کې جدي هڅې وسي تر څو د پیښې عاملین ونیول سي او مجازات سي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري د تېرې سه شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله سخته ټپي او تېره شپه یې د سختو ټپونو له امله د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپل واکې درې هم په دې اړه د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې د خزینه استازو دا ډول په نخښه کول به د خلکو د خدمت لپاره د ولایتي شوراګانو د استازو ژمنتیا بدله نه کړي. دې درې همدارنګه له امنیتي ادارو غوښتي چې د ولایتي شوراګانو د استازو د امنیت ټینګښت ته لا ډېره پاملرنه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم بیا د تسلیت او ډاډګرنی په پیغام کې ویلي چې د انګیزې شینواري مړینه نه یوازې ننګرهار بلکې ټولو افغانانو ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده. تر دې مخکې د هلمند یوه خزینه پولیسه اسلام بیبي او ورپسې د هغې ځای ناستې نګار د لغمان د ښځو د ریاست سرپرست ناجیه صدیقي او د دې ادارې مخکینی رئیس حنیفه صابری له هغو فعالو افغان میرمنو څخه وي چې په بېلابېلو پېښو کې وژل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان له موجوده وضعیت څخه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې افغان حکومت باید د دغو کړنو عاملین مشخص او مجازات کړي. پر انګیزې شینواري د برید مسؤلیت هیڅ کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ د مطبوعاتو مسؤل حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي پلټنې روانې دي.
تر دې دمه د امنیتي او کشتي موجودیتو سره چې موږ رابطه کړې ده هغو خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. ځینې ځایونو کې چې شک کېږي په هغې کې خپل نفر ځای پر ځای شوي دي. پلټنې روانې دي.
د ښځو یو شمېر فعالان وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغان میرمنو د پرمختګ مخه ونیسي. د دوی په باور په افغانستان کې د ناسمو رواجونو او د ښځو د فعالیتونو په اړه د منفي ذهنیتونو موجودیت د ښځو د حقونو او ازادیو د تامین په وړاندې یوه لویه ستونزه ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري چې په جلال آباد کې په یوې چاودنه کې ټپي شوي او تیره شپه ساور کړنن خاورو ته وسپارل شوه. خو د ولایتي شوراګانو د غړو د اعتراضونو لړۍ بیا هم دوام لري. د ولایتي شوراګانو غړو یو ځل بیا خبرداری ورکړل تر هغه به د ولایتي شوراګانو دروازې بندې وي څو یو ځل بیا دوی ته د نظارت د قانون حق تصویب او تشویش شوی نه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم د ولایتي شوراګانو غړي وایي چې ولسمشر محمد اشرف خانی ورسره ژمنه کړې چې د یو تقنی فرمان له مخې به ولایتي شوراګانو ته د نظارت حق بیرته ورکوي، خو دوی ټینګار کوي تر هغه چې په دې اړه د ولسمشر فرمان صادر او توشیح شوی نه وي د ولایتي شوراګانو د دفترونو دروازې به تړلې پاتې وي. د کابل ولایتي شورا رئیس عبدالرحیم هاشمی د دوشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو د رئیسانو په غونډه کې ازادي رادیو ته وویل له حکومتي چارواکو سره په ناسته کې تر ډیره په مسایلو توافق شوی ده.
ولایتي شوراګانو د نظارت د میکانیزم په طرحه کې یو څه بدلون راوستی. دغه طرحه به ولسمشر ته ځي او داسې فرمان به ورکوي چې ولایتي شوراګانو د نظارت حق اعاده سو. وروستۍ نور پړاوونو لپاره به ملي شورا ته ځي.
له ولایتي شوراګانو پر سیمه ایزو ادارو د نظارت حق په دې وروستیو کې د ولسی جرګې لخوا د رایو په اکثریت سره واخیستل سو چې د ولایتي شوراګانو له توندو غبرګونونو او عکس العملونو سره مخ شو. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د ولایتي شوراګانو د نظارت حق په طرحه کې په ځینو برخو کې لکه د خدمتونو په وړاندې کولو، د انکشافي بودیجې پلان او مصرف او د ولایتي بیا رغونې پروژو کې د نظارت حق په نظر کې نیول شوی.
خبری مجله اوري سمېږي نړیوال موضوعات ته مخه کوي. د چین بهرنی چار وزیر په دورزنی سفر ایران ته تللی دی. هغه وایي چې ایران د اټومي خبرو کې پرمختګ شوی دی. په دې اړه تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
د چین بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د جنجالمن اټومي پروګرام په حقله خبرو کې یو تاریخي فرصت رامنځته شوی، خو خبرې اوس یو سخت پړاو ته رسیدلې دي. ایران او د نړۍ شپږو لویو هیوادونو امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، روسیې او جرمني سره منلې چې د راتلونکي مارچ میاشتې تر پایه باید یو ابتدایي توافق ته سره ورسیږي. د نهایي توافق لپاره راتلونکي جون میاشت ضرب الاجل ټاکل شوی، خو امریکا او ایران دواړو ویلي چې ټاکل شوی ضرب الاجلونه کېدای شي وغځول شي. د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی خبرو هیلې او امیدونه رامنځته کړي. هغه په تهران کې وویل د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې د منډو یوې داسې مسابقې ته ورته دي چې د پای کرښې ته نږدې شوي وي. په ګډو هلو ځلو کې د ایران د اټومي لانجې په هکله خبرو ډیر مهم او اغیزناک پرمختګ کړی. که چیرې دغه خبرې اترې د منډو مسابقه وګڼل شي، نو ښکاري چې خپل نهایي سرعت رسیدلی یا دا چې د یو غر سر ته نږدې شوي. هر څومره چې خبرې پای ته نږدې کیږي هغومره سختیږي. چین او ایران په خپل منځ کې خصوصا د انرژي او سوداګري په برخه کې نږدې اقتصادي اړیکې لري. له ایران څخه د چین د تیلو وارداتو تیر کال په سلو کې ډیر زیاتوالی درلوده. د چین بهرنیو چارو وزیر وایي د دواړو هیوادونو د همکاري د پراختیا زمینه شته. وانګ یی وایي بیجینګ نور چینایي شرکتونه په ایران کې پانګې لګولو ته تشویقوي.
د اسلامي دولت ډلې پر ضد د سیمه ییزو او نړیوالو حادثو په ترڅ کې مصر وروسته له هغې د ډلې پر اهدافو بمباري وکړه چې دغې ډلې په لیبیا کې د یویشتو مصري کارګرانو سرونه غوڅ کړل. د بلې خوا د امریکا ولسمشر هم له کانګرسه غوښتنه کړې ده چې دته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې زیات صلاحیتونه ورکړل شي. د موضوع تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې د یک شنبه په ورځ یو 15 دقیقې ویډیو خپره کړه چې پکې د یوشتو مصري کارګرانو د سرونو پرې کول خودل کیږي. دا یوشت مصري قبطیان 13 میلادي میاشت د لیبیا په سرت خار کې د ډلې لخوا نیول شوی وو. د نیویارک ټایمز رسپانې د رپورت لمخې د لیبیا په ختیځ خار برخه، تریپولیتانیا جنوبي خار او د جنوب په فیزان خار کې دریو سخت دریز ډلو ادعا کړې ده چې دوی د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې سره تړاو لري. فارن پالیسی خبرونه بیا لیکلی چې په لیبیا کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا د پخوانی واکمن معمر قذافی د رژیم له سقوط څلور کال وروسته هم دوه سخت دریزه وسلواله ډلې په لیبیا کې د واک پر سر په خپلو کې جګړه کوي. د مصري کارګرانو د سرونو د پرې کولو ویډیو په لیبیا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د وحشت تر ټولو ستره نښه بلل شوې ده. په یو تازه تحول کې بیا د مصر هوایي ځواک په لیبیا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر مرکزونو بمباري کړې ده. دا مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلی د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې څخه به د یوشتو مصري کارګرانو د وشلو د غچ اخستو لپاره په پوره وس او توان ګامونه واخلي. د تازه رپورټونو لمخې د مصري کارګرانو له وشل کېدو وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له کانګرس غوښتنه کړې ده چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزې لپاره د محدودیتونه نوازه کوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وای له اوربند سره سره روس پلاو بیلتون غوښتونکو په تیرو 40 ساعتونو کې په دولتي ځواکونو څخه باندې سل حمله کړې دي. بل خوا بیلتون غوښتونکو هم ورته تورونه لګوي. دوړ خو د یکشنبې په شپه اوربند نافذ کړ. اروپایي اتحادیه د غراز نن په یو شمیر نور روسیا او د اوکراین بیلتون غوښتونکو چارواکي د بندیزونو په لس کې شامل کړل. نور تفصیل سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد وړاندې کوي.
د اوکراین بهرنی چارو وزیر پاولو کلیمکین د دوشنبه په ورځ وویل دوی اوربان په بشپړه توګه په پام کې نیولی خو تورې ولګاو چې د دوی په وینا د دونیتسک او لوهانسک تروریستانو د توپونو او راکټونو ډزو ته دوام ورکړی. د اوکراین د پوځي ویاند د رویترز خبري اژانس ته وویل د اوربان له نافذېدو وروسته 15 عسکر مړه او 25 نور ټپیان شوي دي. د دیبلسیوی د مهم ښار چې د دولتي ځواکونو په لاس کې دی په شاوخوا کې هم جنگ دوام وکړ. بیتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو یو بل د اوربند په ماتولو تورن کړل. دواړو خواوو ویلي چې د جنگ د دوام له کبله خپلې درنی وسلې د جبهو له لومړیو کرخو نه ترشا کوي. د اوربند دغه توافق په دوهمه مرحله کې چې تیر اونۍ د بیلاروس پلازمینه مینسک کې وشو دواړه خواوې باید سبا شپه خپلې ټولې درنی وسلې د جنگ له لومړیو کرخو ترشا کړي. د اوکراین د پوځ ویاند ولادیسلاف سیلیزنوی وویل په اوسنیو شرایطو کې د دې سوال نشته چې دوی خپلې درنی وسلې د تماس له کرخو ترشاکلی. بلخوا ادوارد باسورین د بیلتون غوښتونکو د هغو تشکیلاتو دفاع وزیر چې ځان د دونیتسک ولسی جمهوریت بولي وویل کچیرې د اوکراین پوځ له ډزو لاس وانخلي دوی خپلې وسلې نه ترشاکوي. په تیرو 24 ساعتونو کې د اوربند 20 ځلې ماتول ثبت شوي دي. اکثریت ډزې په دوکو چایفیسک د دونیتسک په شاوخوا او هورلیکا ښارونو باندې شوي. په عین حال کې اروپایي اتحادیه د روسیې دوه نور مرستیال وزیران، دوه د پارلمان غړي او د اوکراین په ختیځ کې 15 کسه بیلتون غوښتونکي د هغو کسانو په تور لیست کې شامل کړل چې د دغې اتحادیې هیوادونو ته یې ورتګ منع دی او پانګې کنګل شوي. دوی د اوکراین حاکمیت، خپلواکي او مځکني تمامیت ته د ګواښ له امله په دغه لیست کې شامل شوي. په دغه لیست کې اوس د روسیې او اوکراین 155 کسان او 30 شرکتونه او ادارې شامل دي. مسکو هم د دغو نویو بندیزونو په وړاندې چټک غبرګون وښود او وویل چې اروپایي اتحادیې په دغو نویو بندیزونو چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند له نافذېدو یوه ورځ وروسته ولګول د روغ عقل او منطق خلاف کار کړی. د روسیې، فرانسې، جرمني او اوکراین مشرانو تیره اونۍ په مینسک کې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین په ختیځ کې د جنگ د درولو لپاره نوې توافق رامنځته کړ. په دغه جنگ کې چې له 9 میاشتو راهیسې دوام لري، څه د پاسه 5500 کسان وژل شوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا خبری مجله هم دومره وه. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. ستر فروغ ستډیو ته راغلی او وروسته یې د نن ورځې د ازادي راډیو دری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز گزارش های ما در مورد اظهارات عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان برایتان میگیم که انتقادها در زمینه به حاشیه راندن سران مجاهدین را به جا میداند. پیش از معرفی کامل مطالب و موضوعات این مجله خبری، خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخطا رئیس جمهور افغانستان با پادشاه اردن و یک هیئت کنگره آمریکا گفتگو کرده است. شمال از باشنده های غور میگوین افراد مسلح مال و دارایی ده ها خانواده را به غارت بردند. و اوکراین از حدود 130 حمله توسط جدایی طلبان در جریان آتش بس خبر میدهد. مشروح خبرها، رئیس جمهور غنی با پادشاه اردن در مورد مبارزه مشترک با تروریسم گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی در تماس تلفنی با عبدالله دوم پادشاه اردن گفته که افغانستان و سایر کشورهای اسلامی باید برای مبارزه با این پدیده گام‌های جدی بردارند و علمای کشورهای اسلامی باید به خاطر انعکاس تصویر واقعی اسلام و مبارزه مؤثر با تروریسم بسیج شوند. در یک تحول دیگر، رئیس جمهور افغانستان با یک هیئت کنگره آمریکا با ریاست جو ویلسون در کابل دیدار کرده است. در خبرنامه ارگ آمده که دیدار امروز آنها به گسترش روابط دو جانبه و وضعیت افغانستان و منطقه و چگونگی تقویت نیروهای امنیتی متمرکز بود. هیئت کنگره آمریکا گفته که آینده افغانستان را با رهبری رئیس جمهور غنی مثبت ارزیابی می‌کند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از ادامه نامنی ها در مناطق مختلف کشور ابراز نگرانی کرده است. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران از نهادهای امنیتی خواست تا در برقراری امنیت شهروندان افغانستان توجه جدی کنند.
در گوشه‌های مختلف کشور ما ناامنی بیداد میکنه، مردم ما در رنج هستن. انشاءالله که در کوشش حکومت وحدت ملی افغانستان ما بتانیم که در تامینشون دست بیابیم.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی با نورالحق علومی وزیر امور داخله وظیفه سپرده بود تا در آینده نزدیک برای بررسی مشکلات امنیتی به ولایات شرقی افغانستان سفر کند. باشنده های ولسوالی تولک ولایت غور میگوین افراد مسلح مال و دارایی حدود 30 تا 40 خانواده را در یک حمله مسلحانه به غارت بردند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که 120 فرد مسلح به رهبری سارنوال عبدالعزیز، قمندان محمد و ملا نور احمد 4 روز پیش بالای خانه های مردم حمله کردند. در این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت هیئت را جهت بررسی این رویداد به ولسوالی تولک فرستاده و مشکلات تا حد حل شده است. اما عبدالبصیر قادری نماینده مردم ولسوالی تولک در شورای ولایتی میگوید تا اکنون هیچ هیئت به این ولسوالی نرفته است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. کیف میگوید در جریان 24 ساعت از آغاز آتش بس در شرق اوکراین حدود 130 حمله از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه صورت گرفته است. الکساندر لسنکو سخنگوی شورای امنیت و دفاعی اوکراین امروز گفت با آغاز آتش بس از ساعت 12 شب یکشنبه 5 تن از سربازان این کشور در نتیجه حملات کشته و 25 تن دیگر زخمی شده اند. تا ساعت 11 با وقت اروپای مرکزی امروز 16 فوریه تشکیلات مسلح غیر مسئول 129 حمله را بالای پوسته های نیروهای ضد تروریسم اوکراین که قصد داشتن آنها را از مناطق اشغال شده به صورت تدریجی بیرون رانند انجام دادند. من گفتم می توانم که نیروهای ما تنها پاسخ متقابل می دهند. در این میان یک مقام اداره فدرال مهاجرت روسیه میگوید حدود 300 هزار تن از شهروندان اوکراین خواهان پناهندگی موقت و یا پناهجویی در روسیه شدند. والنتینا کازاکوفا رئیس اداره تابعیت روسیه امروز گفت بیش از 900 هزار تن از اوکراینی هایی که از مناطق جنگ در شرق آن کشور فرار کردند در حال حاضر در روسیه به سر میبرند. وزیر خارجه چین میگوید مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران با پیشرفت‌های زیاد به امراه شده است. بر اساس گزارش‌ها، وانگ یی این موضوع را در آغاز سفر دو روزه‌اش به ایران و دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور گفت. در تلاش های مشترک گفتگوها روی مسئله هسته‌ای ایران با پیشرفت های خیلی کارا و مهم به امراه شده است. اگر به یک مسابقه دوش تشبیه شود، این گفتگوها به صورت اخیرش رسیده و یا هم به قله های بلند کو نزدیک شده است. به هر اندازه که گفتگوها به پایانش میرسد دشوارتر میشود. قدرت‌های جهان ضرب‌الاجل ماه مارچ را برای ایران تعیین کردند تا در برنامه هسته‌ایش به توافق دست یابد. اردوی مصر حملات هوایی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در لیبیا انجام داده است. این حملات امروز در حال آغاز شد که گروه تندرو دولت اسلامی تصاویر ویدیویی از سربریدن 21 مسیحی مصری را نشر کرد. یک سخنگوی قماندانی مرکزی اردوی مصر گفته است حملات هوایی امروز مراکز تمرینی و انبار مهمات گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده است. اردوی مصر میگوید که قتل 21 مسیحی را از سوی شورشیان دولت اسلامی در لیبیا تلافی خواهد کرد. این کارگران مصری در دو حمله در ماه‌های دسامبر و جنوری هنگامی که در لیبیا کار می‌کردند ربوده شدند. و پلیس دنمارک میگوید دو تن را به اتهام فراهم کردن اسلحه به یک مرد مسلح در آن کشور بازداشت کرده است. گمان می‌رود این افراد به مردی که دو تن را به روزهای شنبه و یکشنبه در کوپنهاگن به قتل رساند اسلحه داده باشند. پیش از این پلیس گفته بود که مظنون اصلی حمله بر یک مرکز هنری را شناسایی و است. رسانه های دنمارکی این مرد را به نام عمر الحسین معرفی کردند. به روز 14 فوریه در حمله توسط این فرد یک فیلمساز دنمارکی در جریان یک نشست آزادی بیان کشته شد. پس از آن حمله دومی تقریبا 10 ساعت بعد رخ داد، البته بر یک مرکز یهودیان در کوپنهاگن که در نتیجه یک عضو انجمن یهودی های دنمارک کشته شد. پایان خبرها.
ساعت 6:36 شب به وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات شماره از رهبران پیشین جهادی که گویا سران مجاهدین از صحنه سیاسی افغانستان به حاشیه رانده شده اند میگوید:
به این مفکوره هم معتقد نیستم که اگر ما وزیر بودم، اگر ما رئیس بودم، جهاد قدردانی شده، اگر باز نبودم مشکلات است.
برخی از کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی میگویند هرگاه عبدالرب رسول سیاف اسنادی را که نشان دهنده تحریر و نشر اعلامیه‌های مخالفان مسلح در کابل در اختیار داشته باشد، باید آن را با حکومت شریک بسازد.
با مجرد که ایرای قسمی از سند خلاف مسائل ملی افغانستان، خلاف دولت اسلامی افغانستان میبینند، باید با مراجع مربوطش یه اسناد برش بده.
صدها تن از باشنده های ولایت هرات در اعتراض به افزایش صرفیه برق دست به تظاهرات زدند.
یعنی چی که یک روپیه و 40 افغانی بخره به 55 افغانی بفروشه. اگر تصدی هم هست 10% استفاده کنه، 20% استفاده کنه.
در تحولات مربوط به اوکراین میشنوید که مقام ها در کیف میگویند در جریان 24 ساعت گذشته جدای طلبان طرفدار روسیه بیش از 100 بار بر نیروهای اوکراینی آتش باری کردند. سلام مجدد، میزبانتان سطر فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان انتقادها در زمینه به حاشیه راندن سران مجاهدین را به جا میداند. عبدالله عبدالله امروز در اجلاس شورای وزیران در کابل هشدار داد که ارزش‌های جهاد افغانستان در هیچ نوع شرایط پامال آرزوهای خودخواهانه کسی یا گروه نخواهد شد. این پس از آن است که در تازه‌ترین مورد عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی، به روز یکشنبه گفت که دور ساختن مجاهدین از صحنه سیاسی به ثبات افغانستان آسیب می‌رساند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
موج هشدارها از سوی رهبران پیشین جهادی در پیوند به حاشیه راندن آنان از سوی حکومت، سرانجام رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را به آوردن حرفی بر زبان مجبور ساخت. دکتر عبدالله عبدالله در نخستین نشست شورای وزیران انتقادهای اخیر رهبران جهادی را از به حاشیه راندن مجاهدین یک حرف بیجا می داند. و تاکید می کند که جهاد افتخار افغانستان است و ارزش های آن در هیچ گونه شرایطی پایمال آرزوهای خودخواهانه هیچ کسی نخواهد شد.
برداشت های در این زمینه وجود دارد. پیام ما به مردم افغانستان پیام وحدت، وحدت ملی مردم افغانستان. زدودن ارزش های جهاد اگر در پیش یک شخص دو شخص در یک گوشه در جای باشه اصلا اون جای را نمیگیره. به این مفکوره هم معتقد نیستم که اگر ما وزیر بودم، اگر ما رئیس بودم جهاد قدردانی شده، اگر باز نبودم مشکلات است. در هیچ نوع شرایطی پامال آرزوها و امیال خودخواهانی هیچ کس نخواهد شد.
این سخنان آقای عبدالله ظاهرن در عکس العمل به سخنان اخیر اسماعیل خان و حرفهای روز یکشنبه استاد عبدالرب رسول سیاف در پیوند به هوشیاراندن مجاهدین از صحنه سیاسی مطرح شده است. از سوی هم شماری از تحلیلگران سیاسی بر رخ کشیدن این چنین هشدارها و رد و بدل شدن پیام‌ها در این ارتباط میان حکومت وحدت ملی و رهبران پیشین جهادی را فرصت برای مداخله‌گران به خصوص گروه طالبان می‌دانند. هارون میر یکی از این تحلیلگران می‌گوید که
فعلا حکومت وحدت ملی در مقابل یک کتله بزرگی که به نام طالب خود را یاد می‌کنند در جنگ رویایی قرار داره و جلوگیری از هر نوع اپوزیسیونی که بتونه حکومت را تضعیف بکنه در داخل سیستم از این باید جلوگیری شود و نباید اشخاص و افرادی که نفوذ سیاسی دارند در افغانستان اونا از این نظام آزرده باشند و در مقابل نظام قرار بگیرند. یکی از موضوعات بسیار عمده است.
شماری از چهره‌های پیشین جهادی در روزهای اخیر با سر و صداها و انتقادهای در پیوند به هوشیاراندن مجاهدین از سوی حکومت وحدت ملی از پیامد این کار هشدار دادند. با این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که حکومت به جهاد و بزرگان جهادی حرمت میگذارد، اما کسانی که با در نظر داشت شرایط حساس افغانستان دست به اقدامی بزنند عواقب ناگواری برای این کشور خواهد داشت. از سوی دیگر شماری از کارشناسان افغان تاکید میکنند که حکومت وحدت ملی نباید تحت فشار سران مجاهدین و دیگر گروه ها قرار گیرد. این کارشناسان میگویند که به خاطر پیشرفت کشور اصل شایسته سالاری در تشکیل کابینه امر حتمی است که باید به آن توجه شود.
شنیدید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در اجلاس شورای وزیران گفت ارزش های جهاد افغانستان در هیچ نوع شرایطی با مال آرزوهای خودخواهانی کسی یا گروه نخواهد شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
برخی از کارشناسان امور سیاسی و نظامی افغان میگویند هرگو عبدالرب رسول سیاف اسنادی را که نشان دهنده تحریر و نشر اعلامیه های مخالفین مسلح در کابل در اختیار داشته باشد باید آن را با حکومت شریک بسازد. عبدالرب رسول سیاف یک تن از رهبران پیشین جهادی به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از 26مین سال روز خروج آخرین نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفت که بیانیه های ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در منطقه وزیر اکبرخانه کابل ترتیب و پخش می شود. آقای سیاف گفت که برای اثبات این ادعایش اسناد هم ارائه کردن می تواند. ویدا برکی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
شماره از آگاهان امور سیاسی افغان عبدالرب رسول سیاف یک تن از رهبران جهادی این کشور را فرد نزدیک به حکومت خوانده میگویند در صورتی که آقای سیاف در رابطه به نشر و پخش بیانیه های مخالفین مصالح دولت در یکی از نقاط کابل اسناد در دست داشته باشد باید آن را به حکومت تسلیم نماید. بدیر صوفی آگاه مسائل سیاسی و استاد پوهنتون کابل روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
اصل گپ در این است که محترم سیاف یک شخص بیگانه از اداره افغانستان نیست. ما امیدوار هستیم با مجردی که ارائه قسم یک سند خلاف مساله ملی افغانستان، خلاف دولت اسلامی افغانستان میبینند باید به مراجع مربوطش یه اسناد برش بده.
آقای صافی میگوید در صورتی که این گونه اظهارات بدون موجودیت اسناد صورت گیرد ادعای بیش نخواهد بود. عبدالرب رسول سیاف یک تن از رهبران جهادی روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت از سالروز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان از موجودیت لانه های جاسوسی در مرکز شهر کابل به شدت انتقاد کرد و گفت که بیانیه هایی که به نام ملا عمر نشر می شوند در وزیر اکبرخان کابل تهیه می شوند.
شاید برای شما بالکل غریب و عجیب مانی شد. مگم یا باقیت از هرکس از مسناد بخواهد پیش کرده میتاند. بیانیه های ملا عمر که به نام ملا عمر چاپ میشد و پخش میشد با مناسبت های مختلف در این کابل در وزیر اکبرخان نمیشد.
آقای سیاف هرچند از فرد مشخص در این خصوص نام نبرد، اما گفت که در حکومت شماره از جاسوسان جای گرفتند. در همین حال فقیر محمد فقیر، یک تن از کارشناسان امور نظامی افغان، میگوید که هرگاه چنین مراکز در کابل موجود می بود، حکومت در رابطه با آن حتما اقدام می کرد.
اگر تا اکنون معلومات شبکه های استخباراتی موجود می بود، مشکل نیست. یعنی بعضن این طور گمان های صورت می گیرد که برخی شبکه های مخالفین در داخل فعال هستند. اما به این شکل که هر یکیشان برای تأمین منافع شخصیشان این همه را تبلیغ می کنند، برای من پروپاگند معلوم می شود.
خواستیم در رابطه به اظهارات اخیر آقای سیاف نظر حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان در صحبت با رادیو آزادی از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. عبدالرب رسول سیاف که در دوره حکومت حامد کرزی به صفت نماینده مردم در ولسی جرگه نیز کار کرده، همواره انتقادهای تند در برابر مخالفین مسلح دولت داشته است. اما این نخستین بار است که وی در رابطه با موجودیت جاسوسان در حکومت و نشر بیانیه های ملا عمر از کابل سخن میگوید.
جنگ سالاری،
همین نهاد است که ما او را به نام جنگ سالاریزم میشناسم.
دموکراسی،
پس در جنگ دوران دغه بل دریم مرکز اتوریتی شو پیدا شد، دغه یو بل بوده.
تحول چهره ها در گذر زمان،
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان
آزاد. گزارش تحقیقی، دوشنبه در برنامه های ساعت 8:30 و 9:30 صبح و سه‌شنبه در برنامه های 10:30 و 11:30 به وقت کابل. از رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه شب با وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدها تن از باشنده های ولایت هرات همراه با شماری از فعالان جامعه مدنی در اعتراض به آنچه افزایش قیمت برق خواندن دست به تظاهرات زدن. آنان ادعا می کنند که در یک ماه اخیر صرفیه برق در این ولایت 52% افزایش یافته است. شاپور صابر در مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای اعتراض کننده ها آغاز می شود.
این اعتراض مردم هرات است. افرادی که در چند سال گذشته همواره نسبت به مشکلات برق در این ولایت انتقاد کردند. این افراد در حالی که چراغ‌های رکابی را با خود حمل می‌کردند، چندین گروپ برق را در مقابل ریاست حوزه هرات برشنا به رسم اعتراض شکستندند. با آنکه باشندگان ولایت هرات با داشتن برق وارداتی کشورهای ایران و ترکمنستان همواره از کمبود برق و قطع وصل شدن آن شکایت داشتند، اما افزایش قیمت برق بدون برطرف ساختن مشکلات آن از سوی مسئولان برشنا شرکت مردم را مجبور به تظاهرات نسبتاً گسترده در این ولایت کرده است.
یعنی چی که 1 روپیه و 40 افغانی بخره به 5 و 50 افغانی بفروشه، اگر تصدی هم است 10% استفاده کنه، 20% استفاده کنه، نهایتاً 100% استفاده کنه، نه 300%.
وقتی دولت نتونه با خواست و نیازهای معقول مردم رفاهیت ایجاد بکنه، مردم در یک جهت حرکت میکنن، دولت در انزوای سیاسی مردمی قرار میگیره.
تلاش کردم تا دیدگاه مسئولان حوزه ایراد برشنا را در مورد اعتراض مردم داشته باشم، اما با تلاش‌های مکرر موفق به این کار نشدم. ولایت هرات دست کم 100 میگاوات برق وارداتی از کشورهای ایران و ترکمنستان دارد. با آن هم باشندگان این ولایت در فصلهای تابستان و زمستان نسبت به کمبود برق شکایت میکنند. بیشتر برق وارداتی این ولایت از کشور ایران است و تنها 22 میگاوات آن با کشور ترکمنستان قرارداد شده است. کمبود و گاهی هم نبود برق سبب مسدود شدن چندین فابریکه صنعتی و بیکاری هزاران تن از کارگران افغان در این ولایت شده است. قیمت برق که تا یک ماه گذشته برای منازل رهایشی فی کیلووات 3.40 پول، برای تجارتی 7.40 پول بوده است، اما حالا برای منازل رهایشی 5.20 پول و برای شرکت‌های تجارتی 10 افغانی و برای شرکت‌های صنعتی 6 افغانی در نظر گرفته شده است. با این وجود مسئولان حوزه هرات برشنا می‌گویند که اخیراً حدود 50 میگاوات برق وارداتی با کشور ایران قرار داد کردند که عنقریب از آن استفاده خواهند کرد. اما اعتراض کنندگان امروز هشدار دادند در صورتی که قیمت برق کاهش پیدا نکند، دیگر از برق استفاده نکرده و به جای آن از چراغ‌های رکابی استفاده خواهند کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری رادیو آزادی.
انگیزه شینوری عضو شورای ولایتی ننگرهار که اخیراً در انفجار ماین شدیداً زخم برداشته بود شب گذشته درگذشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماره از فعالان حقوق زن در افغانستان در عکس‌العمل به این رویداد میگویند که حکومت باید جلوی تکرار حوادث مشابه در برابر زنان را بگیرد. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر گفتند که ادامه این گونه حملات مرگبار فعالیت اجتماعی از زنان نخبه و فعال این کشور را محدود خواهد ساخت. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر جان انگیزه شینواری یک عضو شورای ولایتی ننگرهار را محکوم کرده میگوید که وقوع این گونه رویدادها مایه نگرانی این کمیسیون شده است. لطیفه سلطانی که به نمایندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشر روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد خواستار پیگرد عاملین این گونه قضایا شد. خانم سلطانی بدین باور است که ادامه این وضعیت فعالیت های اجتماعی زنان فعال افغان را محدود خواهد ساخت.
قضایای قتل زنان خانه برای شوهرانشان و همچنین فعالین حقوق زن در سطح اجتماع توسط افراد بیگانه و توسط مخالفین مسلح مایه نگرانی حقوق بشر افغانستان شده و دولت افغانستان خواستار پیگیری جدی در رابطه با چنین قضایا هستیم.
انگیزه شینواری سه‌شنبه هفته گذشته در اثر انفجار ماین کارگزاری شده در موترش در نزدیکی ناحیه دوم شهر جلال‌آباد زخمی شد و شب گذشته در شفاخانه سردار محمد داودخان کابل نسبت به جراحات شدید درگذشت. کشته شدن این عضو زن در شورای ولایتی ننگرهار با واکنش‌های تند مقامات حکومتی و نهادهای جامعه مدنی و فعالان حقوق زن در افغانستان روبرو شده است. اداره ارگان‌های محلی با نشر اعلامیه گفته است که هدف قرار دادن نمایندگان زنان در افغانستان هرگز تعهد اعضای شورای ولایتی را نسبت به خدمت به مردم تغییر نخواهد داد. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی نیز طی پیام مراتب تسلیت و همدردیش را نسبت به کشته شدن انگیزه شینواری ابراز داشته و مرگ وی را نه تنها با باشندگان ولایت ننگرهار بلکه به تمام افغانها ضایعه جبران ناپذیر خوانده است. ما خواستیم در رابطه با پیگرد عاملین کشته شدن این عضو زن در شورای ولایتی ننگرهار نظر وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر مسئولین این ارگان به پرسش‌های ما پاسخ ارائه نکردند. با این همه مسئولان قماندانی امنیه ولایت ننگرهار میگویند که هرچند تا کنون در پیوند به این قضیه کسی بازداشت نشده، اما تلاش ها در این خصوص به گونه جدی ادامه دارد. انگیزه شینواری بر علاوه عضویت در شورای ولایتی ننگرهار به صفت استاد علوم اسلامی، فعال حقوق زن و همچنان شاعر و خبرنگار فعالیت های زیاده داشته است. گفتنی است که پیش از این اسلام بیبی و نگار دو تن از افسران پلیس زن در ولایت هلمند، ناجی صدیقی سرپرست ریاست زنان ولایت لغمان و حنیفه صافی رئیس پیشین این اداره از جمله زنان فعال افغان بودند که در نتیجه رویدادهای مختلف کشته شدند. در این حال شمار از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز از وضعیت موجود در برابر بسیاری از زنان در این کشور اظهار نگرانی کرده میگویند که حکومت باید عاملین این گونه رویدادها را شناسایی و مجازات نماید. شهلا میهندوس یک تن از این فعالان:
دشمنان مردم افغانستان نمیخواهند که صدای زن افغانستان بلند شود و مو اساس است که زنای ما مورد تهدید و مورد سوء قصد قرار میگیرند. من منیسی یک زن افغان و دشمنان وطن این گفه میگم که اگر یک خواهر ما کشته میشه دیگر خواهرای است که جای از او را پوره بکنه و صدای زن افغانستان لای جاسوسان برآورده میسازه.
تا کنون مسئولیت حمله بر جان انگیزه شینواری را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. در سالهای اخیر حکومت و جامعه بین المللی برای دفاع و حمایت از حقوق زنان کارهای نمادین زیاده انجام داده، اما در بسیاری موارد زنان نخبه‌ای که در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این کشور فعالیت داشتند با چالش‌های زیاده نیز مواجه بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
مقام ها در کیف پایتخت اوکراین میگویند که در جریان 24 ساعته گذشته جدای طلبان طرفدار روسیه بیش از 100 بار بر نیروهای اوکراینی آتش باری کردند. در این حال یک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری خودخوانده مردم دونسک از ادامه آتش باری اردوی اوکراین خبر داده است. این در حال است که روی برقراری آتش بس در شرق اوکراین هفته گذشته توافق صورت گرفت. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ژاک فرهمدی بشنوید.
درگیری ها هنوز هم در اطراف شهرک دبالسف ادامه دارد. این شهرک کلیدی در کنترل حکومت اوکراین است. طرف های درگیر در شرق اوکراین یک دیگر را به ادامه دادن به آتشباری و تخطی از توافقنامه آتشبس متهم می کنند. کیف می گوید با وجود به اجرا گذاشته شدن توافق آتشبس در 15 فوریه، جدای طلبان طرفدار روسیه 112 بار بر نیروهای اوکراینی آتشباری کردند. به گفته کیف این آتشباری در 24 ساعت گذشته صورت گرفته است. پاولو کلیمکن وزیر خارجه اوکراین به روز دوشنبه گفت که اوکراین آتشبس را به طور کامل رعایت می کند. اما کلیمکن افرادی را که او تروریست های دونتسک و لوهانسک خواند با اجرای حملات توپخانه، هاوان و پرتاب راکت های از نوع گراد متهم کرد. اندری لسنکو سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین امروز در یک نشست خبری در کیف در باره وضعیت در اوکراین چنین گفت.
شدت فعالیت‌های جنگی در سرتاسر اکثر مناطق به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. با این هم با وجود توافقنامه مینسک درگیری در ساحه دیبالتسیوی ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی اردوی اوکراین گزارش داده که از زمان به اجرا گذاشته شدن توافق آتشبس 5 سرباز اوکراینی کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال ادوارد باسورین معاون وزارت دفاع جمهوری خودخوانده مردم دونتسک میگوید که تخطی ها از آتشبس ثبت شدند. او به روز دوشنبه در یک نشست خبری در دونتسک گفت:
در جریان 24 ساعت گذشته تخطی ها ثبت شدند. در نتیجه آتشباری ها عمدتاً دوکو چایفیسک، هومه دونتسک و هارلیفکا متاثر شدند.
هر دو طرف درگیر در شرق اوکراین گفتند که به خاطر ادامه حملات روند بیرون کشیدن اسلحه سنگین از خط مقدم جنگ را آغاز نخواهند کرد. بر اساس مرحله دوم توافق آتشبس که هفته گذشته در منسک امضا شد، پروسه بیرون کشیدن تانک ها، توپخانه ها و راکت از خط مقدم جنگ در شرق اوکراین باید نیمه شب 17 فوریه آغاز و در نظر است تا این پروسه ظرف 3 هفته تکمیل شود.
در برخورد میان شبه نظامیان طرفدار رئیس جمهوری یمن و حوثی ها در شهر عدن کم از کم 4 نفر کشته شدند. اعضای گروه معروف و کمیته مقاومت مردمی که طرفدار رئیس جمهور پیشین عبدالربو منصور هادی است، بالای ساختمان رادیو تلویزیون دولتی حمله کردند. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
برخورد های شهر عدن بیم آن را به وجود آورده که شاید یمن یک بار دیگر به دو کشور تقسیم شود. طرفداران رئیس جمهور پیشین عبدالربو منصور هادی بر ضد مخالفانش که حوثی های شیعه هستند قیام کردند. گروه طرفدار رئیس جمهور پیشین به کمیته مقاومت مردمی مسمو است. در تازه ترین برخورد این گروه با حوثی های شیعه در ساختمان مرکز نشرات دولتی شهر عدن 4 نفر کشته شدند. اعضای کمیته مقاومت مردمی نیروهای امنیتی وابسته به حوثی ها را از چند ساختمان دولتی دیگر هم راندند. شمال یمن که شهر سنا نیز بخشی از آن می شود بیشتر در کنترل حوثی ها است. اما در جنوب که شهر عدن را نیز در بر می گیرد، ظاهراً سنی ها نیرومندتر هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جنگجویان وفادار به برادر عبدالربو منصور هادی ساختمان تلویزیون دولتی، عمدترین دستگاه تولید برق و دفتر مرکزی استخبارات شهر عدن را تصرف کردند. گام نخست را حوثی ها در ماه سپتامبر برداشتند و شهر سنا پایتخت یمن را اشغال کردند. سپس آنها کاخ ریاست جمهوری را محاصره کردند و در نهایت رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی را از قدرت کنار زدند. کشورهای عربی میگویند حوثی ها به طور غیر مشروع قدرت را تسخیر کردند و جامعه جهانی باید بر ضد آنها اقدام نظامی کند، اما تا حال این تقاضای آنان پذیرفته نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یک شنبه قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که در آن از حوثی ها خواسته شده است به زودترین فرصت از قدرت کنار روند، اما این قطعنامه هم اجازه استفاده از نیروی نظامی بر ضد حوثی ها را صادر نکرد. در یک تحول دیگر، امروز ترکیه هم اعلام کرد که سفارتش در یمن را به خاطر خرابتر شدن اوضاع به طور موقت بسته است. پیش از این عربستان سعودی، امارات متحده عرب، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، هلند، اسپانیا و ژاپن نیز سفارت‌هایشان در یمن را بستند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد آصف از خنجان در پیامش نوشته که از رئیس جمهور و رئیس اجرایه می خواهد تا با در نظر داشته وضعیت کشور هرچه زودتر اعضای باقی مانده کابینه را معرفی کند. یک شنونده دیگر ما در پیامش نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی می گوید عاملان فساد اداری را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می کند، در حالی که این ارگانها خود به فساد آلوده است. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. سر ساعت 7 شب نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم.